د کابل په نوی ښار کې نن ځان وژون کې حمله وشوه. د ایران امنیتي مامورینو نن په تهران کې د زرګونو تنو مظاهره کوونکو مخه ونیوله. د یمن په پایتخت کې په زرګونو محصلین او قانون پوهان نن د دوهمې ورځې په مخه سرکونو ته راوتلي وو، او د مصر د ازادۍ له میدانه ټول پاتې اعتراض کوونکي ووتل. په کابل کې پولیس وایي چې په نوی ښار کې د سیټي سنټر په نامه یو پلورنځي مخې ته په شوې حمله کې دوه کسان وژل شوي دي. د ریپورټونو له مخې د حمله نن له ماسپښین وروسته وشوه. د کابل د امنیه قمندان جنرال ایوب سالنګي ازادۍ راډیو ته وویل
یک انتحار کننده که قصد داخل شدن با داخل سیتی سنتر داشت.
سلنگه وایی یو زن وجون که چه سیتی سنتر تایی دنانواتو قصد در لود معذف و کسان و لخواه وربنده دزی وشوی او حقه خپل و بمونو تا انفجار ورکرد. پا دیاره نور جزیات پا روانه خبری مجلی که اوری دلیشهی. د افغانستان د ولسی جرګې غړو د یو داسې کمیسیون جوړول تصویب کړل چې د فیصلو په اساس به یې وکولی شي د مشر د ټاکلو لپاره ستونزې پای ته ورسوي. په دې کمیسیون کې شپېته غړي په پام کې نیول شوي چې په هغو کې د هر ولایت استازي او هغه وکیلان چې په تیرو څلورو ځلو انتخاباتو کې بریالي شوي نه دي شامل به وي. د جرګې غړو دا کمیسیون وروسته له هغې تصویب کړ چې د شنبې په ورځ د رئیس د ټاکلو لپاره د څلورم ځل لپاره هم انتخابات بې نتیجې پای ته ورسېدل. د ریپورټونو له مخې د انتخاباتو د کمیسیون د رای شمیرنې اصلي مرکز د ځانګړې محکمې په امر تړل شوی دی. دغه اقدام د تیرو انتخاباتو د درغلیو د څیړنو او همداشان د رایو د بیا شمیرنې په هدف ترسره شوی دی. د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې یوه ډله څارنوالان له پولیس سره یو ځای دغه کمیسیون ته راغلل او د رای شمیرنې مرکز چې د سنبلې د 28مې انتخاباتو ټول رایې پکې دي وتاړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. ځانګړې محکمه د سترې محکمې په وړاندیز او د ولسمشر حامد کرزي په منلو جوړه شوې ده تر څو د انتخاباتو د درغلیو په اړه څېړنې وکړي. او د افغانستان په اړه وروستۍ خبر ده چې په کابل کې زرو بې وزله کورنیو ته د کډوالو چارو د مسؤلینو لخوا خوراکي او نور ضروري مواد وویشل شول. دغه بې ځایه شوي کډوال وایي چې دغه مرستې ورته کافي نه دي او له دولت څخه د نورو مرستو غوښتنه کوي. د افشارو په سیمه کې ډېری بېوزله کورنۍ په سختو شرایطو کې ژوند کوي چې ډېری له کندهار او هلمند ولایتونو څخه د جګړې په نتیجه کې بې ځایه شوي دي. د ایران امنیتي مامورینو نن په تهران کې د زرګونو تنو مظاهره کوونکو مخه ونیوله. د ایران د مخالف مشر میر حسین موسوی په ویپاڼه کې راغلي پولیسانو نن د موسوی کور کلا بند کړی او د هغه د ټلیفون آنلاین یې قطع کړی دی او په دې توګه نن په مظاهرو کې د هغه د برخې اخیستو مخه نیسي. موسوی او بل مخالف مشر مهدي کروبي په دې وروستیو کې د مصر او تونس له خلکو سره د پیوستون په نیت د لاریون دپاره د اجازې غوښتنه کړې وه. د ایران د کورنیو چارو وزارت دا غوښتنه رد کړې وه، خو د ایران د کورنیو چارو د وزارت له ردولو سره سره ډیرو مخالفینو نن ژمنه کړې چې مظاهرې به کوي. د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد نن وویل هیواد یې غواړي له ترکیې سره خپلې تجارتي چارې درې برابر زیاتې کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارتي اړیکو په لاره کې د ټولو خنډونو لرې کول غواړي. احمدی نژاد د خبرې د ترکیې له ولسمشر عبدالله ګل سره په تهران کې در خبرو وروسته په خبري کانفرنس کې نن وکړي. احمدی نژاد دا هم وویل چې ایران د خپل اټومي پروګرام په برخه کې د حق لرلو په چارو کې د ترکیې له موقف څخه منندوی دی. هغه دا هم وویل هیواد یې غواړي چې د ایران د اټومي لانجې په اړه له نړیوالې ټولنې سره د وروستیو خبرو اترو کوربنه وه. په دې اړه نورو خبرو کې هم منځګړیتوب وکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشره کترین هشتون نن په تونس کې ده چې له صدر اعظم محمد غنوشي او نورو مقاماتو سره خبرې وکړي. په تونس کې تر مظاهرو وروسته د دې هیواد ولسمشر تر درویشت کلنې واکمنۍ وروسته یو میاشت مخکې له هیواده ووت. تونس اوس د یو نړیوال کنفرانس پلان لري او د اقتصادي او سیاسي ملاتړ په لټه کې دی. هشتون په داسې وخت کې تونس ته سفر کړی چې د ایټالیا مقاماتو د هغو مهاجرو لپاره د مرستو غوښتنه کړې چې په دې وروستۍ کې له تونس څخه په کښتیو کې د هیواد ته رسیدلی دي. ریپورتونه وایي د یمن په پایتخت صنعا کې په زرګونه محصلین او قانون پوهان نن د دوهمې ورځې په مخه سړکونو ته راوتلي او د ولسمشر علي عبدالله صالح د لری کېدو غوښتنه کوي. د پیښي عیني شاهدان وایي امنیتي ځواکونو د تحریر یا ازادۍ میدان څخه اغزن تارونه تاو کړي څو په دې توګه د اعتراض کوونکو مخه ونیسي. پرون پولیسانو په زرګونه تنه مظاهره کوونکي په پایتخت کې خواره واره کړل. یمن له مصر او تونس څخه وروسته په منځني ختیځ کې یو لسو هیوادونو څخه دی چې د اصلاحاتو د راوستلو لپاره پکې خلکو په مظاهرو لاس پورې کړی دی. اخوا د بحرین په دوو کلو کې د پلان شوو مظاهرو مخ کې د وړو نښتو خبر ورکړی شوی. په دواړو کلو کې خلکو د مصر او تونس له خلکو الهام اخیستی. په بحرین کې چې اکثر یې شیعګان دي له سنیانو سره د تبعیض پر سر له حاکمو سنیانو سر ټکوي، خو په پایتخت منام کې ډیر لږ د اعتراضونو غږ پورته کیږي. د مصر پولیسو نن د تحریر په میدان کې پاتې ټول اعتراض کوونکي وویستل. په زرګونو مظاهره کوونکو په قاهره کې د تحریر میدان تر هغه وروسته پریښود چې نو پوځي چارواکو پرون پارلمان منحل کړ او اساسي قانوني وځنډاوه. د پوځ عالي شورا وویل چې تر شپږو میاشتو یا تر انتخاباتو پورې به د هیواد واک په لاس کې ولري. د مصر پوځ د ولسمشر حسنی مبارک تر ګوښه کېدو وروسته د هیواد چارې په غاړه اخیستې دي. مبارک د تېرې جمعې په ورځ د 13 ورځو مظاهرو وروسته له واکه لرې شو. پوځي عالي شورا وایي دوی به په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره یو هیئت یا پلاوی وټاکي او همداشان یې ژمنه کړې چې دا اصلاحات به عملي کاندي. او ریپورتونه وایي د فلسطیني ادارې صدر اعظم سلام فیاض میاشت مخکې له پلان شوو انتخاباتو څخه د خپل حکومت د استعفا وړاندیز کړی. ټاکل شوی چې د فلسطیني ادارې مشر له هغه څخه وغواړي چې په خپل مقام کې پاتې شي. فلسطیني مقاماتو تیرونه ویل چې د روان کال د سپتمبر په میاشت کې به پارلماني او د جمهوري ریاست انتخابات ترسره کړي، خو حماس ډلې د دې اقدام مخالفت کړي. دا د ازادي رادیو پر روانه خبری مجله کې د افغانستان سیمي او نړۍ سو خبرونه.
ازادي رادیو اوري. دا پښتو خبری مجله مو تر شپږمو وجو پوری دوام کوي. په دې خبری مجله کې به واوري چې د کابل د سټی سنټر تر څنګ نن په چاودنه کې څومره کسان مړه او زخمیان دي، وسلوالو طالبانو د دغه حمله مسؤلیت اخیستی دی. په دغه خبرونه کې به هم درس د افغانستان د ولسي جرګې د نن ورځې د بحثونو له جریان خبر سي چې دوی په دې جریان کې پریکړه وکړه چې د راتلونکي شنبه په ورځ به یوه طرحه وړاندې کوي چې د هغې طرحې پر اساس به د جرګې رئیس وټاکل سي. د نورو مسایلو تر څنګ واوري چې رپورټونه وایي د یو شمېر امنیتي مسؤلینو په حواله چې وسلوالو طالبانو نور په افغانستان کې د خپلو پلویانو د استخدام توان له لاسه ورکړی. څنګه اولی په دې خبرونه کې په سیمه ایزو مسایلو کې د ایران حالاتو تکتنه کوو. د ایران حکومت نن دغه هیواد د اپوزیسیون پلویانو ته اجازه ورنکړه چې د تونس او مصر د خلکو له پاتون سره د خپلې همبستګۍ د څرګندولو په خاطر سوله ایزه مظاهره وکړي. همدارز د امریکا متحدو ایالاتو په ایران کې د خلکو د ارتباطاتو د ټینګولو لپاره د ټویټر فارسی صفحه پرانیسته. په دې خبرونه کې به همدارز د مصر حالاتو ته هم کتنه وکړو. په خبرونو کې مو اوریدل چې نن په مصر کې پولیسو هڅه کوله چې د تحریر په میدان کې چې د حکومت ضد اعتراض کوونکو د راغونډېدو عمده ځای وو خلک سره وباسي او هڅه کېده چې د ترافیکو پر مخ لارې خلاص شي. په کابل کې نن د سټی سنټر تر څنګ حمله وسوه. په دغه حمله کې د رپورټونو پر اساس یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. وسلوالو طالبانو د حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی. د مسلې نور جزئیات په حمید مومند په خپل رپورټ کې وړاندې کړی.
که څه هم په لومړنیو رپورټونو کې ویل کېدل چې په دغه لوی او عصري سوداګریز مرکز ډلې ز وسلواله حمله شوې، خو د کابل پولیسو په وینا حمله کوونکې یو کس و. د ورکل شو معلوماتو لمخه د دوشنبه پورز لمس په خندو سره باندې 2 بجې وې چې دغه وسلوال کس کابل سیټي سنټر ته د ننوتلو هڅه وکړه، خو کله چې د امنیتي ساتونکو لخوا وپیژندل شو نو ځان یې دغه مرکز په ختیځه دروازه کې والوزاوه. د کابل امنی قماندان جنرال محمد ایوب سالنګي چې د پیښې په ځای کې خبر اعلان ته معلومات ورکول ویل چې په دغه ځان وژونکو حمله کې د سیټي سنټر 2 ساتونکو وژل شوی او 2 نور ټپیان دي.
موقع کې یی مارمی بالای شو
دی وای په هغه شیبه چې د امنیتی ساتونکو لخوا وشتل کېږي ځان الوزوي او سرنګ چې تاسو ګورئ په دې 14 کې د سیټي سنټر په دروازه کې ډېر لږ ځان اوختره په دې 14 کې دوه کسان شهیدان شوی او دوه ټپیان دي نور نو وزه عادي او آرام ده کابل سیټي سنټر په پلازمینا کې یو لوی او اصري سوداګریزو مرکزونو څخه شمیرل کېږي چې په کې د اصري پلورنځو تر څنګ میلمستونونه او رستورانتونه هم موجود دي په دې مرکز کې هر ورځ په سلګونو افغانان او بهرنیان په کابل کې ژوند کوي ځان ته سودا ویرانی سي خو په سیمه کې موجود عیني شاهدان وایي چې حمله کوونکي درې کسان وو چې یو ځان ولوزو او دوه نور د مرکز ته ننوتل په ورته وخت کې وسلوالو طالبانو چې د حمله مسولیت منل وایي چې په دې حمله کې د دوی سلورو کسانو برخه درلودله چې له پولیسو سره مقاومت کاوه خو دا هغه څه دي چې پولیس یې ردوي او وایي چې حمله کوونکي یوازې یو کس و چې له منځه تللی دی په داسې حالت کې چې لا دا سیمه د امنیتي ځواکونو لخوا قلا بند وه او چاته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېدله یو سپینسرې میرمن چې اوښکې له سترګو بهېدې هڅه کوله چې ځان دې مرکز ته ورسوي د میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې زوی په دې مرکز کې پلورنځی لري او زیا ته هڅه یې کړې چې په ټلیفون ورسره خبرې وکړي خو بریالی شوی نه ده دا وایي زما زوی دلته پلورنځی لري دوه ساعته کېږي چې ورته ټلیفون کوم خو ځواب نه راکوي له هغې لارې راغلم پرې نه ښودلم او له دې لارې مې هم نه پرېږ دی زه غواړم د نن ولاړ شم او وګورم چې څه پېښ شوی دی بلورتا افغان ولسمشر دی او بیان په خبرولو سره د حمله په کلکه غندل او هغه د هیواد د دښمنانو کار بلل دی یو کال مخکې په همدې سیمه کې یو ورته حمله د هندیانو په یو میلمستون شوی و چې په کې لږونه کسان وژل شوی وو دا په تیر کابو یو میاشت کې دوه همزان وژون کې حمله ده چې په کابل کې په پلورنځي کې کیږي لدې مخکې د وزیر اکبر خان په سیمه کې په سوپر مارکیټ کې شوه ځان وژونکو حمله د یوې کورنۍ د شپږو غړو په ګډون اته کسان وژلې وو کابل خاریان په پلازمینه کې د حملو زیاتېدل اندېښمن کړي او له امنیتي چارواکو غواړي چې په عامه ځایونو کې د دا ډول چاودنو مخه ونیسي
په کابل کې د نننۍ حمله رپورت تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو پر ویب سټ پیدا کړئ ازادي رادیو ټکی کام د دغه ویب سټ باندې تاسو د حمله د ځای عکسونه هم وګورئ
دا آزادی رادیو خبری مجله هوري
نن په ولسی جرګه کې تر ډیرو بحثونو وروسته چې د رئیس انتخاب لپاره د وی تر هی د جوړولو پاړه او وسول د پریکړه وسو چې یو کمیسون رامنځته شي په دغه کمیسون کې لشت لږه شپې ته نه غړي دي په دغه کسانو کې د هر ولایت یو استازي دی او هم درز هغه ټول کسان پکې شامل دي چې د جرګې د ریاست لپاره ځانونه په تیرو څلورو وارو انتخاباتو کې کاندید کړي وو د ولسی جرګې اداري هیئت او د کمیسون غړي وایي هیلمند چې دغه اوس رامنځته سوی کمیسون به د شنبه تر ورځې د یوې طرحې په جوړولو باندې بریالی سي او د طرحه به د شنبه پر ورځ ولسی جرګې ته وړاندې سي ترڅو د دغه طرحې پر اساس ولسی جرګه رئیس وټاکل سي په دې مسله باندې نور جزئیات به له ازادي رادیو له خبريالو واوري
د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب لپاره تر څلورو ځلو انتخاباتو او جنجالونو وروسته د دې جرګې غړو موافقه وکړه چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب لپاره دی له وکیلانو څخه جوړ شوی کمیسیون یو طرحه جوړ کړي دا کمیسیون کابو شپېته تنه غړي لري چې په ولسی جرګې کې د هر ولایت یو استازي او د غراز د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب په تیرو څلورو ځلو انتخاباتو کې پاتې راغلي وکیلان پکې شامل دي د ولسی جرګې د دوشنبه ورځې د عمومي غونډې له پریکړې سره سم دا کمیسیون به د راتلونکي شنبه په ورځ د دې جرګې عمومي غونډې ته د رئیس د انتخاب په هدف یو مناسبه او خطرها وړاندې کړي د ولسی جرګې موقت رئیس محمد سرور عثماني د دې کمیسیون جوړښت خ او مناسب وباله او هیله یې وښوده چې دا کمیسیون د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر پیدا شو ستونزو ته د پای ټکی کېږدي
کمیسیون با یک ترکیبی با کیفیت و کمیت
دغه کمیسیون په خ جوړښت او مناسب کیفیت منتظری راکوي چې پولیسی جرګه کې به موجود ستونزه حل شي دا کمیسیون د خپل غونډې منظم او دوامدار جوړ کړي مونږ هیلمنو چې دراتونکو شنبه پورز خپل طرحه د خلکو اساسو ته د رایګری لپاره وړاندې کړي
محترم غلط رایګری تقدیم کړه
د ولسی جرګې غړو د دې جرګې له وکیلانو څخه دغه جوړ شوی کمیسیون ته ورسته تر هغه د اندو وسپارله چې د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب لپاره یو طرز عمل جوړ کړي چې د دې جرګې د رئیس انتخابات څلور ځلې به نتیجه پاتې شول او د افغانستان په بیلابیلو برخو کې عامو خلکو او سیاسي کړیو پر انتخابونه وکړل خو د دې نوي کمیسیون غړي ډاټ خي چې دوی به وکولای شي یو داسې طرحه د ولسی جرګې عمومي غونډې ته وړاندې کړي چې د دې جرګې ټول غړي پرې سلا او لمخې د ولسی جرګې رئیس انتخاب شي. په ولسی جرګې کې د کوچانو استازي او د دې کمیسیون غړي حاجی حیدرجان نیمزوی هم ورته نظر لري.
ولسی جرګې نمائندگان غواړي چې همدغه جنجال چې په مخ باندې لري چې د رئیس ټاکل دي دغه جنجال به ختم شي. دغه کوم کمیسیون چې جوړ شو نو دا به یو معقوله هغه د وکیلانو د ولس د نمائندگانو د نظر سره سم یو لاره برابره کړي چې د راتلونکي رئیس په لنډ وخت کې وټاکي. او زه اطمینان یم چې دې کمیسیون کې داسې خلک راغلي دي چې ان شاء الله تعالی دا مشکل به ډیر زر په زر سره حل کړي.
کاتسه هم په ولسی جرګې کې د خلکو استازي خوشبینه دي چې د دې جرګې لخوا دغه جوړ شوی کمیسیون به د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب لپاره یو ښه او مناسبه طرحه جوړه او وړاندې کړي. خو ځینې سیاسي شنونکي اندېښنه کوي چې د وکیلانو ترمنځ د بیلابیلو مخالفتونو او شخصي ګټو له امله ښایي د دې کمیسیون طرحه هم لکه څنګه چې لازمه ده نتیجه ورنه کړي. د ولسی جرګې غړي په خپل هم پر دې قناعت لري چې په تیرو دریو اونیو کې د دې جرګې د رئیس د انتخاب پر سر ډېرې ستونزې پیدا شوې او دوی په ملي او نړیواله سطحه له انتقادونو سره مخامخ کړل. دوی هم دې ټکي ته په اشاره هیله کوي چې دا ځل به د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب ستونزه هواره شي.
دا خبرونه مو تر شپږنیمو بجو پورې ادامه پیدا کوي. د ناټو ځواکونه وایي چې د افغان پولیسو د روزنې لپاره له 2010 کال تر 2011 کال 6 میلیارد ډالر دوی سرمایه گذاری کړې ده. په دې خبرونه کې به په دې ارتباط واوري چې دغه پیسې په کوم ځانګړي څنګه کې مصرفیږي. خو اول به دا رپورت واورو چې د یو شمېر امنیتي مسؤلینو په وینا په افغانستان کې نور طالبانو د دې قوت له لاسه ورکړی چې د ځان لپاره وګړي استخدام کړي. مخفي عزیزي له نور تفصیل سره.
د ناتو چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل سیمه ایز ملاتړ له لاسه ورکړی او اوس هڅه کوي په هیواد کې د روانې جګړې لپاره له بهر وسلوال جلب کړي. په کابل کې د انصاف او ناتو استازو چې د دوشمې په ورځ یوې خبري غونډې ته وینا کوله وویل چې د دغه ملاتړ د لاسه ورکولو وروسته اوس مهال طالبان په افغانستان کې دننه د جنګیالیو په جلب او جذب کې له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د انصاف ویان جنرال جوزف بلاتس په دې اړه خپل معلومات داسې شریک کړل.
طالبانو ته د ځایي خلکو استخدام ډېر څنګه سرمل شوې دی. دوی اوس هڅه کوي چې له بهر څخه خلک استخدام کړي، خو دا په دې معنی نه ده چې دوی کاملا د خلکو د استخدام په برخه کې خپل وړتیا له لاسه ورکړي.
خو د دې سره سره جنرال پلاتس پر اروان پسرلي کې د طالبانو د حملو د زیاتېدو خبرداري ورکړ. وی ویل طالبان هڅه کوي چې هغه سیمې بیرته لاندې کړي چې د افغان حکومت لخوا نیول شوې دي. خو بلاتس دا هم وویل چې افغان او بهرني ځواکونه دې حالت ته بشپړ تیاری لري. په ورته وخت کې ویل کېږي چې وسلوال طالبان او مخالفین غواړي هغه قومي او مذهبي مشران په خکړی چې له دوی سره مرستي نه کوي او د سولې له بهیر سره یو ځای کیږي.
و مورید چې د ناتو ځواکونه وايي طالبانو سیمه ایز ملاتړ له لاسه ورکړی په افغانستان کې. د ناتو ځواکونه هم درس وايي چې د افغان پولیسو د روزنې لپاره له 2010 تر 2011 میلادي کال 6 میلیارد ډالر سرمایه گذاری کړی ده. دا چې د ناتو ځواکونه پلان لري چې د 2014 کال پورې په بشپړ ډول او په تدریجي توګه د افغانستان د امنیت مسؤلیت د کورنیو ځواکونو د افغانستان کورنیو ځواکونو ته وسپاري، نو د دوی زیاته توجه د افغانستان د پولیسو او ملي اردو د ځواکونو په روزلو ده. دا چې دوی په مشخص ډول په کومو برخو کې دغه پیسې مصرف کړي دي، نن په کابل کې د ناتو د روزنیز ماموریت عمومي قومندان جنرال ویلیام کادویل خبریالان ته څرګندونې وکړې. د ازادي راډیو خبریال ماریا صدیقي ورغلې او رپورټ یې لري.
په داسې حال کې چې تمه کېږي راتلونکی پسرلی افغان ځواکونو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو بهیر پیل شي. ناتو ځواکونه وایي چې له 2010 نه د 2011 میلادي کال تر پایه د پولیسو روزنې او پیاوړتیا ته 6 میلیارد ډالر ځانګړي شوي. په افغانستان کې د ناتو د روزنیز ماموریت عمومي قمندان جنرال ویلیام کادویل د دوشنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت له بیان سره په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې د دغه رقم یوه برخه پولیسو ته د هلیکوپټر رانیولو ته ځانګړي شوي.
د دغه پیسو تقریبا نیمایی د پولیسو پر روزنه، سمبالښت، تنخوا او په پولیسو پورې په اړوند نور مسایلو لګول کیږي. د دغه پیسو یو برخه د پولیسو لپاره د هلیکوپټرو او الوتکو د برابرولو په برخه کې لګول کیږي، او همدارس د پولیسو د روزنې او د هلیکوپټرو ډیروالو ته هم پاملرنه شوې ده.
جنرال ویلیام کادویل وویل چې اوس مهال څو مهمو برخو لکه د پولیسو ښوونکو ته روزنه، د مشرتابه پیاوړتیا، مسلکي مهارتونه او د سواد د کچې لوړوالي ته لومړیتوب ورکړل شوی دی. نوموړي زیاته کړه چې افغان روزونکي به د 2012 میلادي کال تر پایه د پولیسو د روزنې د مسؤلیت اخیستو ته تیار وي. د جنرال کادویل په وینا دا هغه څه دي چې د 2012 میلادي کال تر پایه به افغان پولیس د جوګه وي چې د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه سمبال کړي. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت بیان زمري بشري د افغان پولیسو د لیک لوست زده کړې ته په اشاره وویل چې تر اوسه 15,000 پولیسو ته د لیک لوست په برخه کې زده کړه ورکړل شوې. ښاغلي بشري زیاته کړه چې نړیوالې ټولنې ورسره د افغان پولیسو د ښوونې او روزنې او د پوځي وسایلو په برخه کې د مرستو ژمنې کړې. د کورنیو چارو وزارت بیان زمري بشري وړاندې وویل
پایم للی ټولنه خواستن د جنرال لخوا د دوی د قومندانۍ لخوا د ناتو تعلیمی قومندانۍ لخوا د تجهیزات او ورکړه پولیس ته فلسوي، یعنی زر اراده یوازې زری پوشونه یا همفي زری پوشونه چې د پولیسو لپاره اول ځل د وسایط را رسیږي دا هم پولیس ته ورکول شوی او دا برنامه روانه ده. همدارنګه د تاسیسات په برخه کې کوشش کوو ترڅو پولیسو ته هغه لازمه تاسیسات پوستې قرارګاوي ورته جوړې کړو. روسته خبره چې په شدت په کار کیږي هغه د مشرتابه تقویت دی، د پولیسو د رهبری تقویت دی و ایملی ټولن لموش سره کومک کوي. دغه هدف د لاسترالو لپاره مو سټاف کالج یو نوې پدیده ده د کورنیو چارو په وزارت کې او په جهان کې یو منصوب سیستم دی د لوړپوړو افسرانو تعلیم لپاره دا مو جوړ کړی او ان شاء الله په دې برخه کې موږ سره مرسته
د افغان پولیسو د روزنې او له پوځي پلوه د سنبالولو هڅې په داسې حال کې ګړندې شوې چې افغان ولسمشر حامد کرزي د مونیخ له امنیتي کنفرانس څخه وروسته په کابل کې اعلان وکړ چې راتلونکی پسرلی به د امنیت د مسؤلیت د سپارلو بهیر پیل شي. خو یو شمېر پوځي کتونکي افغان ځواکونو ته د امنیت د سپارلو له بهیر سره له دې عمله مخالفت څرګندوي چې افغان ځواکونه لا هم په پوځي وسایلو سمسنبال نه دي. خو دا چې دغه بهیر به څومره بریالی وي دا به د 2012 میلادي کال تر پایه معلومه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو سفیر کارل ایکنبری د مخدر موادو د افغانستان د کرهنې د وزارت له مسؤلینو سره نن کونارت لغمان ته تللی او هلته یې له بزګرو څخه غوښتنه وکړه چې د کوکنارو د کرلو لپاره د کوکنارو د کرلو مخنیوی وکړي، نور دی په خپلو امځکو کوکنار نه کړي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او سمرا د سیمه ایزو مسایلو ته د ایران چارواکو نن د مخالفینو د مشرانو میر حسین موسوی او مهدی کروبی پلویانو ته د پلان شویو مظاهرو اجازه ورنکړه. د اپوزیسیون مشرانو د حکومت څخه غوښتنه کړې وه چې د دوی پلویانو ته اجازه ورکړي چې نن د مصر او تونس د خلکو له پاتون سره د خپلې همبستګۍ څرګندولو په خاطر سولیز لاریون وکړي. لبل پلاوه په داسې حال کې چې د ایران د حکومت مخالفینو د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې وه خو حکومت رد کړه. متحدو ایالاتو په فارسي ژبه د ټویټر انټرنیټ پاڼه جوړه کړې ده او خبره سوې ده څو مظاهرچیان د خپلو روابطو د ټینګولو لپاره کار ځینې واخلي. البته په ایران کې پر نورو انټرنیټ پانو لکه فیسبوک او داسې نور ځایونو کې چې خلک په اسانۍ کولی سي ارتباط ټینګ کړي بندیز دی. نو د امریکا متحدو ایالاتو د ټویټر پانه خبره کړې ده. نور د دې مسالې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
عیني شاهدان وایي چې د ایران امنیتي ځواکونه نن د هغو مظاهرو د مخنیوي لپاره چې مخالفینو یې غوښتنه کړې ده د تهران لارو کوڅو ته راووتل. رویټر خبري اژانس د عیني شاهدانو له قوله لیکي چې لسګونه پولیس د تهران د مرکز په ولی عصر چوک کې ځای پر ځای شوي دي. راپورونه وایي چې تیر ماښام په تهران کې خلکو د کورونو پر بامونو د الله اکبر نارې وهلې. دا هغه تکتیک دی چې د شاه د رژیم پر ضد د اسلامي انقلاب په پیل کې کار ترې اخیستل شوی و او اوس مخالفین په همدې توګه خلک د حکومت پر ضد پاروي. د میر حسین موسوی او مهدی کروبی پلویانو نن ناوخته د مصر او تونس له خلکو سره د یووالي د څرګندولو لپاره مظاهره په پام کې لري. خو د ایران حکومت د مظاهرو لپاره د دوی غوښتنه رد کړه. د ایران د حکومت مخالفینو د یکشنبه په ورځ په خپلو ویب پاڼو کې له خلکو غوښتنه وکړه چې د دوشنبه په ورځ د مظاهرو لپاره واټونو ته راوځي. مخالفین وایي حکومت د ډیموکراسۍ د پلویانو د مظاهرو د مخنیوي لپاره اقدامات چټک کړي دي. د مهدی کروبی ویب پانې سهام نیوز پرون د هغو اتلسو فعالانو نومونه هم خپاره کړل چې د چارواکو لخوا نیول شوي دي. د مظاهرو لپاره د مخالفینو غوښتنه چې په انټرنیټ کې د عامه اړیکو د شبکو لکه د فیسبوک او ټویټر له لارې خپره شوې په ایران کې د ډیر شمیر خلکو پاملرنه ځانته اړولې او په دې ترڅ کې د مخالفینو د یوازې یوې ډلې په فیسبوک پاڼه کې له 8 زیاتو کسانو په مظاهرو کې د ګډون ژمنه کړې. په داسې حال کې چې د ایران د حکومت مخالفینو د پراخو مظاهرو غوښتنه کړې، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په فارسي ژبه د ټویټر د عامه اړیکو د شبکې انټرنیټ پاڼه جوړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل امریکا په روان حالت کې په ایران کې د عامه اړیکو د شبکو پر اهمیت پوهیږي او غواړي په دې برخه کې د ایران د خلکو له اړیکو سره مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په هغه بیان کې چې په فارسي ټویټر کې خپور کړی، د ایران پر حکومت انتقاد کړی چې خلکو ته د سوله ییزو مظاهرو اجازه نه ورکوي او زیاتوي د ایران حکومت د مخالفینو مظاهرو ته د اجازې په نه ورکولو سره ښایي چې هغه څه چې ایراني چارواکو د مصریانو لپاره د هغه ستاینه کوله د خپل ولس لپاره غیر قانوني او نامشروع ګڼي. په بیان کې راغلی دی چې امریکا د ایران له حکومت غوښتنه کوي چې خپل خلکو ته اجازه ورکړي څو په سوله ییز ډول د غونډو، مظاهرو او مفاهمې له ابتدایي حق نه هسې چې په قاهره کې ولیدل شول کار واخلي. د ایرانیانو د پیغامونو د خپرولو لپاره د ټویټر فارسي ویب پاڼې جوړول د امریکا له لوري وروستی اقدام دی. نورې امریکایي شبکې لکه د امریکا غږ فارسي څانګه لا د مخه په خپلو ورځنیو پروګرامونو کې د راډیو، ټلویزیون او انټرنیټ په ذریعه د ایرانیانو پیغامونه خپروي. ایرانی چارواکي د امریکا حکومت تورنوي چې د رسنیو له لارې د ایران د اسلامي رژیم پر ضد تبلیغات کوي.
خبری مجله اوري.
اوس هم ځو د مصر حالاتو باندې کتنه لرو. وروسته دی چې د مصر پوځي شورا د دغه هیواد د پارلمان د رنګولو او د دغه هیواد د اساسي قانون د تعلیق ژمنه وکړه. د قاهره له تحریر چوک څخه چې د مظاهرو اصلي ډګر و له محدودو کسانو پرته نور ټول خلک ووتل. د رپورټونو پر اساس په قاهره کې ژوند د نورماله کېدو په لور روان دی او د ترافیکو پر مخ لارې خلاصې شوې دي. البته په تیرو نږدې دریو اونیو کې د مصریانو پراخو مظاهرو اوس هلته نور اعتراضونه او د قهرجنو کارګرانو اعتصابونه پارولې دي. د ازادي راډیو خبري څنګه په دې اړه چې ولې هلته کارګرانو اعتصابونه کړې دي یو رپورټ خپور کړی او لنډیز به یو ور بیا له احمد تکل څخه واوري.
ورسته لدی چې د مصر پاوز د پارلمان د رنګولو او د اساسي قانون د تعلیق ژمنه وکړه، ډیر شمیر مظاهرچیان د مرکز قاهره له تحریر چوک څخه ووتل. د مصر د پاوز عالی شورا د یک شنبه پر ورځ په یو ټلویزیونی بیان کې وویل چې د چارو واګي به تر روانو شپږو میاشتو پورې چې په دې هیواد کې انتخابات کیږي ورسره وي. د کابینې غړي چې د لری کړای شوی ولسمشر حسنی مبارک لخوا 13 میاشت په کار وګمارل شول خپل کار ته دوام ورکوي، خو دوی به اوس پوځي واکمنو ته د خپل اجراتو راپور ورکوي. د قاهره استوګن حسن العیدی وایي چې اعتراض کوونکي د پوز د دې اعلان هرکلی کوي.
وما وصل له المجلس الاعلى للقوات المسلحه
له پوځي شورا پریکړه چې د نوي اساسي قانون مسوده به جوړوي او پارلمان منحل کړ، د ازادي د لوړو معیارونو مطابق د یو نوي ژوند پیل دی. مصر نوي ژوند پیل کړی دی او لا هم په قراری او ډاټ سره پر سم لار روان دی. د هغه څه دي چې خلک غواړي.
د مصر پوځ له تحریر چوک څخه د هغو اعتراض کوونکو د ایستلو هڅه کوي چې غواړي پوځي شورا د قدرت یوې ملکی ادارې ته وسپاري. ځینو اعتراض کوونکو د امانتکارو د شورا په نوم یو ټولنه جوړه کړې ده چې وایي هدف یې د انقلاب د اهدافو دفاع او پر پوځ د فشار دوام دی، خو اکثر مصریان غواړي چې بیرته خپل عادي ژوند پیل کړي. په قاهره کې اکثر دوکانونه بیرته پرانستل شوي او دوکانداران غواړي هغه نارامۍ پای ته ورسیږي چې د خلکو کاروبار یې په ټپه درولی و. د مصر صدر اعظم احمد شفیق د یکشنبه په ورځ وویل چې د موقت حکومت لومړیتوب د امنیت ټینګول او د خلکو عادي ژوند ته امکان برابرول دي. نوې ادارې ویلي دي چې د پخواني حکومت د ځینو وزیرانو پر ضد د ادعاو په اړه څېړنه کوي او دا هڅې هم روانې کړې دي چې هغه پیسې بیرته دولت ته مسترد کړي چې د مبارک د نږدې کسانو په واک کې وي، خو د ثبات پر لور لاره ښایي کګلې چنوي. د مصریانو پراخو اعتراضونو چې په پای کې ولسمشر حسنی مبارک له واکه لرې شو، اوس د هغو مصری کارګرانو اعتصابونه او مظاهرې راپارولې دي چې د ژوند ښه امکانات او د فساد پر ضد هر اړخیز اقدامات غواړي. په قاهره کې د الکساندری بانک سلګونو کارکونکو په مظاهرو لاس پورې کړ او د خپلو مشرانو د ګوښه کولو غوښتنه یې وکړه. په مصر کې ټول بانکونه تړلي وو او د سه شنبه ورځ عمومي رخصتي اعلان شوې ده. د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د راتلونکو پروګرامونو په اړه هیڅ معلومات نشته. ویل کېږي چې دی د شرم الشیخ په بندري ښارګوټي کې په خپل کور کې استوګنه نه لري.
د ازادي راډیو د دې سات پښتو خبري مجله ختمه سوه او امید مرزبان نغله. امید
بارز سلام و با تشکر، فرشته شام بخیر، امیدوارستم شام خوشی داشته باشین. میزبان شما امید مرزبان در این برنامه تا ساعت 7 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین های افغانستان و جهان میشنوید. در صدر گزارش ها از حمله امروز بالای فروشگاه کابل سیتی سنتر در کابل گزارش داریم، اما گزارش ها و مطالب دیگر تا لحظات بعد دنبال میکنیم. این مجله خبری را با سرویس خبری آغاز میکنیم که مقیم نایب پیشکش میکند.
در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در کابل صورت گرفت، دو تن از محافظین سیتی سنتر کشته و دو ملکی زخم برداشتند. محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان در همکاری با لوی سارنوالی این کشور، مرکز نگهداری آرای انتخابات ولسی جرگه و محل شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کرده است. و شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی ایران امروز جلو صدها تن را گرفتند که میخواستند تظاهرات را برای حمایت از قیام مردم در مصر و تونس در یک میدان تهران براندازند. در نتیجه یک حمله انتحاری که پس از چاشت امروز در کابل صورت گرفت، دو تن از محافظین سیتی سنتر کشته و دو ملکی زخم برداشتند. جنرال حیوب سالنگی قماندان امنیه کابل گفت که در این رویداد خود شخص انتحار کننده کشته شده و به ساختمان سیتی سنتر و سایر ساختمان‌های اطراف آن نیز آسیب رسیده است. و افزود
یک انتحار کننده که قصد داخل شدن با داخل سیتی سنتر داشت،
از طرف نیروهای امنیتی و گارد معظف ساحه از پا در آورده شد. موقعی که بالای ازی شلیک میشه خود انفجار میده، در نتیجه دو تن از هموطنان ما شهید شده و دو نفر زخمی داریم. دیگه مهمانایی که در داخل سیتی سنتر هستند آسیب و صدمه نرسیده.
پیش از این گفته شده بود که 3 تن از افراد مسلط داخل ساختمان سیتی سنتر که در آن فروشگاه ها، میمان خانه ها و رستوران ها وجود دارند داخل شدند. اما قماندان امنیه کابل گفت که بجز همین شخص انتحار کننده کسی دیگری در این حمله دست نداشته است. طالبان مسلح این حمله را به عهده گرفته و گفتند که 4 تن از افرادشان در این عملیات اشتراک داشتند، اما پلیس کابل این ادعاها را رد کرده است. نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان میگویند که طالبان مسلح حمایت‌های داخلی خود را از دست دادند، اما تلاش دارند تا برای پیشبرد عملیات‌های خود راه‌های دیگری را جستجو کنند. جنرال جوزف بلاتس که امروز در یک کنفرانس خبری در کابل صحبت می‌کرد گفت که طالبان در تلاش هستند تا جنگجویان خارجی را وارد میدان جنگ افغانستان بسازند. وی همچنان گفت که طالبان در نظر دارند تا در بهار آینده موج تازه‌ای از حملات را در افغانستان راه اندازی کنند، اما برای جلوگیری از مؤثریت این عملیات نیروهای افغان و بین‌المللی برنامه‌های جدی را روی دست دارند. طالبان پیش از این گفته بودند که در عملیات تازه خود حتی بزرگان قوم و کسانی را که در زمینه تلاش‌های صلح همکاری می‌کنند نیز هدف قرار خواهند داد. و محکمه اختصاصی انتخابات افغانستان در همکاری با لوی سارنوالی این کشور، مرکز نگهداری آرای انتخابات ولسی جرگه و محل شمارش آرا در کمیسیون مستقل انتخابات را مسدود کرده است. لوی سارنوال افغانستان با انتشار اعلامیه گفته است که این اقدام به هدف بررسی مسائل وابسته به تخطیهای انتخاباتی در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و در حضور نمایندگان 14 ارگان رسمی صورت گرفته است. در عین حال از جنوب و غرب کشور نیز گزارش شده که هیئت‌های محکمه اختصاصی انتخابات محلات نگهداری صندوق‌های رای را مهر و لاک کرده تا بررسی بر اساس شکایت کاندیدان معترض صورت گرفت. گیرد. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که اعضای جدید ولسی جرگه افغانستان محکمه اختصاصی انتخابات را غیر قانونی خواندند.
رادیو آزادی
شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی ایران امروز جلو صدها تن را گرفته که میخواستند تظاهرات را برای حمایت از قیام مردم در مصر و تونس در یک میدان تهران برا اندازند. حکومت ایران به مخالفین دولت مجاوز چنین تظاهرات را نداده است. تظاهر کننده ها به سوی میدان آزادی که مرکز معمول چنین تظاهرات اعتراض آمیز می باشد در حرکت بودند. در میدان های دیگر تهران چون میدان هفت تیر، خیابان کریم خان، میدان فردوسی و سرک حافظ هم تجمع های از تظاهر کنندگان دیده شدند. رادیو فردا بخش فارسی رادیو آزادی از وقوع زد و خوردها در میدان انقلاب در وسط تهران گزارش میداد. پلیس برای متفرق ساختن تظاهر کنندگان از دنده ها استفاده نموده فیرهای هوایی کردند. گزارش ها می رسانند که صدها تن از تظاهر کنندگان در شهر اصفهان نیز گرد هم آمدند. در این میان وبسایت میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف رژیم جمهوری اسلامی در ایران، گزارش داد که پلیس رفت آمد به منزل وی در تهران را مانع شده، تلفن های منزل و موبایل او را غیر فعال ساخته تا نتواند با تظاهر کننده ها تماس گیرد و بپیوندد. کاترین اشتون رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا امروز در تونس است تا با محمد غانوشی صدر اعظم و دیگر مقامات آن کشور ملاقات کند. بعد از این آن که رئیس جمهور تونس پس از 23 سال حاکمیت در نتیجه انقلاب مردمی ماه گذشته از کشور فرار کرد، در این کشور حکومت موقت قدرت را به دست گرفت. انقلاب در تونس آتش اعتراضات را در میان مردمان در سایر کشورهای شرق میانه شعله ور ساخت. در حال حاضر تونس در نظر دارد تا کنفرانس بین‌المللی را جهت کسب حمایت سیاسی و اقتصادی برای مرحله انتقال دموکراتیک در این کشور برگزار کند. پلیس مصر امروز گفت میدان تحریر قاهره را که مرکز اعتراضات 18 روزه مردم برای برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک بود، از وجود آخرین تظاهر کننده ها پاکسازی کرده است. پس از اینکه حاکمان نظامی مصر قدرت را روز یکشنبه به دست گرفتند، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآوردن و پارلمان را منحل اعلان کردند، قبلا هزاران تن از مظاهره کننده ها میدان تحریر را ترک کرده بودند. شورای عالی نظامی مصر اعلان کرد تا 6 ماه آینده، یعنی تا پایان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در آن کشور، در قدرت باقی خواهند ماند. گزارش ها از پایتخت یمن سنا حاکی از آن است که هزاران تن از محصلان و قانوندانان برای روز دوم به خیابان های شهر برآمده خواستار برکناری علی عبدالله صالح رئیس جمهور آن کشور شدند. شاهدان عینی میگویند قوای امنیتی برای جلوگیری از ازدحام مردم در میدان تحریر از سیم های خاردار استفاده کردند. درگیری ها با مقیاس کوچک در دو روستای بحرین در آستانه برگزاری گرد همایی که در اواخر امروز برگزار می گردد گزارش شده است. اعتراض کننده های این روز را با الهام از اعتراضات مردم مصر و تونس روز خشم اعلان کردند. گزارش ها می گویند پلیس برای متفرق نمودن مظاهرچیان در شهرک شیعه‌نشین جنوب کشور شاهی بحرین که از جمله کشورهای خلیج می باشد، از گاز اشکاور و گلوله های رابری استفاده کردند. و گزارش ها می گویند سلام فیاض، صدر اعظم اداره خودگردان فلسطین، امروز استعفای حکومت خود را چند ماه پیش از انتخابات پلان شده در فلسطین پیشنهاد کرد. انتظار می رود که محمود عباس، رئیس اداره خودگردان فلسطین، از آقای فیاض که از سال 2007 میلادی به حیث صدر اعظم برگزیده شده، تقاضا کند که در مقامش باقی بماند. پایان اخبار.
سرویس خبری این ساعت را از مقیم نایب شنیدید. در ادامه این مجله خبری از این رویدادها با تفصیل می شنوید. فروشگاه کابل سیتی سنتر امروز هدف حمله شورشیان قرار گرفت. آیصف میگوید طالبان بیشتر تلاش دارند تا جنگجویان خارجی را در افغانستان بگمارند. در نتیجه ریزش شدید باران و برف، راه‌های 8 ولسوالی با مرکز ولایت غور مسدود شدند.
مردم در ولسوالی ها و در قریه ها کاملا با مشکلات جدی و پایی هستند، در تنگنای زندگی کردن قرار دارند.
اکثریت مظاهرچیان میدان تحریر شهر قاهره مصر را امروز ترک کردند و رئیس جمهور ترکیه همراه با هیئت مهمی از تاجران ترکی به ایران سفر کرد.
بارز سلام دوباره. کابل سیتی سنتر در منطقه شهر نو کابل بعد از چاشت امروز دوشنبه شاهد یک حمله انتحاری بود. هرچند در اوایل گزارش های وجود داشتند که گروهی از افراد مسلح بالای ساختمان کابل سیتی سنتر در منطقه شهر نو هجوم بردند، اما قمندانی پلیس کابل میگوید یک فرد انتحار کننده که قصد ورود به داخل این مرکز تجارتی را داشت، پس از آن که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد، خود را در مقابل دروازه شرقی کابل سیتی سنتر انفجار داد. ستاره فروغ موضوع را دنبال کرده.
هرچند در اوایل گزارش های وجود داشت که گروهی از افراد مسلح بالای ساختمان کابل سیتی سنتر در منطقه شهر نو هجوم بردند، اما قماندانی پلیس کابل میگوید یک فرد انتحاری که قصد ورود به داخل این مرکز تجارتی را داشت، پس از آن که با ممانعت نیروهای امنیتی مواجه شد، خود را در مقابل دروازه شرقی کابل سیتی سنتر انفجار داد. جنرال محمد ایوب سالنگی قماندان امنیتی کابل به خبرنگاران در محل رویداد گفت که در این حادثه دو محافظ کابل سیتی سنتر کشته شده و دو تن دیگر جراحت برداشتند.
انتحار کننده از پا در آورده شد و در موقعی که این مرمی بالایش ثابت میکنه خود انفجار میده. شما میبینید که یک قسمت خسارات کم بالای دروازه سیتی سنتر وارد میشه و در نتیجه دو نفر شهید میشه و دو نفر هم مجروح داریم. دیگه فضل خدا وضعیت عادی و آرام.
دو نفر از گاردایی که در اینجا بوده زخمی شده و دو نفر هم شهید.
این حمله بالای این ساختمان مدرن در چهارراهی انصاری کابل، جایی که مهمانخانه و فروشگاه‌های عصری موقعیت دارد، رخ داده است. در همین حال شماره از شاهدان عینی میگویند مهاجمان سه تن بودند که یکی از آنها خود را انفجار داد و دوی دیگر داخل ساختمان سیتی سنتر گردیدند. دو تن از شاهدان چشم دید خود را از این حادثه چنین بیان نمودند.
روی بروی در سیتی سنتر استاد بودیم، یک نفر داخل شد، کلاشینکوف به دست بود، یک دفعه فیر کرد، گفتیم یک دفعه انفجار شد.
نفر بودن که دو تاش داخل رفتن و یکشون تاریک کرد.
در محل حادثه افراد هم در حالت سراسیمگی دیده می شدند که برای احوالگیری نزدیکان خود آمده بودند که در داخل ساختمان سیتی سنتر دکان دارند و یا برای خریداری آمده بودند. مادری که اشک در چشمانش جاری بود به رادیو آزادی گفت پسرش در کابل سیتی سنتر دکان دارد و با وصف تلاش‌های زیاد نتوانسته است با وی تماس تلفنی برقرار کند.
پلاس زنگ میزنم نمیگیره. همین عملات غیر اصولی قانونی خائنانه. اگه کسی زور داره زور خور خدیم پادشاه خوب رئیس جمهور خوب بزنه. میکنم رای یک غریب بیچاره که اینجگاه چهار دکان غریبی مشکلات اقتصاد پسرم میکنه. از من به چیمه به داخله به دکان داره. دو ساعت زنگ میزنم نمیگیره. آمادم هنوز رو آمادم نمانده از ایران آمادم نمیمانه که داخل برو. خب بمانه که برین که او آیا چی حاله.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان نیز در اعلامیه حمله انتحاری در مقابل دروازه ساختمان کابل سیتی سنتر را به شدت محکوم کرده است. حدود یک سال قبل نیز حمله مشابه در همین محل صورت گرفته بود که طالبان مسلح یک مهمانخانه را که در آن هندی ها به سر می بردند مورد حمله قرار دادند. در کمتر از یک ماه این دومین حمله انتحاری است که در کابل رخ می دهد. پیش از این در حمله انتحاری در داخل فروشگاه فاینس در منطقه وزیر اکبرخان 8 تن به شمول یک خانواده 6 عضوی کشته شدند و تعداد دیگر زخم برداشتند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقع بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
برای رادیو آزادی گزارش می‌دهم و شما قضاوت بکنین. آیسف میگوید طالبان بیشتر تلاش دارند تا جنگجویان خارجی را در افغانستان بگمارند، زیرا با گفته مقامات آیسف جلب و جذب جنگجویان محلی برای طالبان دشوار شده است. احمد جعفر احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
تداوم فشارهای نظامی بر طالبان و پروسه ادغام مجدد از عوامل خوانده می شود که به گفته سخنگوی آیسف باعث شده تا طالبان بیشتر به استخدام جنگجویان خارجی رو بیاورند تا جنگجویان داخلی. از جنرال جوزف بلاتس در این مورد بیشتر می شنویم.
استخدام جنگجویان محلی دشوارتر شده است. طالبان تصمیم گرفتند تا جنگجویان را از بیرون جلب و جذب کنند و این به آن معنا نیست که این گروه به طور مطلق این توانایی را از دست دادند.
جنرال بلاتس در بخش از صحبت‌هایش همچنان به آمادگی‌های طالبان جهت اجرای حملات بهاری اشاره کرد. وی گفت طالبان تصمیم گرفتند تا مناطق از دست رفته را دوباره به کنترل خود درآورند و به مناطق کلیدی اقتصادی و پر از جمعیت تسلط حاصل کنند. اما وی تأکید کرد که نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان اجازه نخواهند داد تا چنین شود و به گفته وی گروه طالبان در بهار سال آینده با درگیری های دشوار روبرو خواهد شد. آیسف در حال برای عقب زدن حملات احتمالی طالبان در بهار سال 1390 آمادگی گرفته است که اخیراً گزارش‌های پخش شد که در آن گفته شده طالبان جهت هدف قرار دادن بزرگان قومی و افرادی که در پروسه صلح همکاری می‌کنند یک سلسله برنامه‌ها را طرح ریزی کردند که در سال آینده شمسی به اجرا گذاشته خواهد شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 بشنوید. در نتیجه ریزش شدید باران و برف، راه‌های 8 ولسوالی با مرکز ولایت غور مسدود شدند. باشنده‌های این ولسوالی‌ها در تماس‌های تلفنی با رادیو آزادی گفتند که این وضعیت زندگی آنها را خیلی دشوار ساخته است. خبرنگار رادیو آزادی ستوره کریمی موضوع را از منطقه دنبال کرده.
این مقامات میگویند بر اثر باران و برف کوچهای اخیر در ولایت غور، راه‌های مواصلاتی 8 ولسوالی آن ولایت با مرکز و ولایات همجوار آن مسدود میباشد. عبدالحی خطیبی سخنگوی ولی غور طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت از جمله ولسوالی‌های 9 گانه آن ولایت تنها راه ولسوالی دولتیار با مرکز غور باز میباشد. خطیبی علاوه کرد که کمیته ضد حوادث به علت برف و باران تا هنوز نتوانستند در جهت با ساختن راه‌های مسدود شده ولسوالی‌های ولایت غور اقدام نماید.
فقط یک ولسوالی دولتیار از جمله نو واحد اداری ولایت غور ولسوالی دولتیار با خود مرکز وصل است، دیگه 8 واحد اداری دیگر کلا با مرکز غور بستند. تا کنون برفباری ها بوده، اونا دستکار نشدن. از این روز که هوا صاف شده اونها عملا با تاکاری زینا آغاز کردن.
در همین حال یک تن از باشندگان ولایت غور طی تماس تلفنی به رادیو آزادی گفت که باشندگان ولسوالی های آن ولایت بر اثر مسدود بودن راه های مواصلاتی با مرکز آن ولایت با مشکلات زیاد مواجهند. او افزود از سوی کمیته ضد حوادث طبیعی هم تا هنوز کدام کمک صورت نگرفته است.
مردم در ولسوالی ها و در قریه ها کاملا با مشکلات جدی مواجه هستند، در تنگنای زندگی کردن قرار دارند. مواد سوخت، مواد آذوقه، مواد چیزی که مواد غذایی مورد نیاز کاملا کم بوده است، قیمتها بالا رفته و کمیته اضطراری کاملا در این مورد بی‌توجه بوده و توقع مردم از آنها بود که باید کمکهایی را برای مردم فراهم کنند. متاسفانه کمکها صورت نگرفته تا هنوز و راهها هم مسدود است. بنابراین مشکلات مردم جدا از توقع مردم مقامرانی هست که در این مردم خو هیچ در هیچ مورد کمک نمیشه. حداقل این مردم خزینه بنرفتن مریضهاشان خلجات بکنه، حداقل کمکهای
غور از جمله ولایت صعب العبور افغانستان بوده که همه ساله در فصل سرد زمستان باشندگان آن ولایت با مسدود شدن راه‌های مواصلاتی با مشکلات زیاد مواجه می‌گردند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را میشنوید. سفیر ایالات متحده آمریکا در کابل کارل آیکنبری امروز از دهقانان لغمان خواست کوکنار کشت نکنند. آیکنبری همراه با شماری از مقامات بلند رتبه دولتی وارد ولایت لغمان شده است. دهقانان در لغمان و دیگر ولایت های افغانستان همواره گفتند اگر به آنها به حد کافی کمک شود کوکنار کشت نخواهند کرد. خبرنگار رادیو آزادی شیرشاه هم درد گزارش میدهد.
مقامات ارشد دولتی در صدد سفر کردن کشت کوکنار در ولایت لغمان شدند. معینان وزارت‌های مبارزه علیه مواد مخدر و وزارت زراعت به همراهی آیکنبری سفیر آمریکا در کابل امروز به ولایت لغمان سفر نموده با والی لغمان مشترکاً از مردم لغمان خواستند که در زمین‌هایشان کوکنار کشت ننمایند و در جاهایی که کشت کردند آن را از بین ببرند. محمد اقبال عزیزی والی لغمان در گردمایی مردم لغمان تقاضا کرده گفت اسلام 1400 سال قبل مواد مخدر را ممنوع اعلان کرده است، لذا کسانی که کوکنار کشت کردند باید آن را از بین ببرند. وی گفت
دی خدای ویر و خوف و پام کی وینسی او کوکنار مکرید،
ترس از خدا را در نظر بگیرین و کوکنار کشت ننماین. هر کسی که کوکنار کشت کرده باشد با عذاب الهی مواجه خواهد شد. وی گفت مواد مخدر در اسلام و قانون ممنوع بوده باید از بین برده شوند. انجینر محمد ابراهیم از هر معین مالی و پلانگذاری وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان از مردم لغمان چنین تقاضا کرد:
ما یک بار دیگه از مردم شریف و نجیب لغمان تقاضا میکنیم تا به خاطر حیثیت، عزت، آبرو و شرف مردم افغانستان با توجه به وضعیت موجود کشور، از این عمل نادرست، از چی کشت ازی باشه، چی قاچاقش باشه، چی ترافیکش باشه، صرف نظر کنین.
اکنبیری سفیر امریکا در این گردمایی تای سخنانش از خواسته های مقامات بلند رتبه دولتی حمایت کرده گفت: من به صفت سفیر امریکا باید بگویم تریاکی که در کشور شما تولید می‌گردد به نفع تولید کنندگان نبوده، بلکه استعمال آن در کشورهای دیگر جهان زیاد بوده و همین دلیل این مسئولیت همه جهان است که در کاهش مواد مخدر و استعمال آن سعی و تلاش نمایند. من به صفت سفیر امریکا حاضر هستم که همراه دولت و والی لغمان و از طریق آنها با همه مردم لغمان در این راستا کمک و همکاری نمایم. دهاقین گفتند کوکنار کشت نمی‌نمایند اما مشکلات دارند که باید حل گردد. چند تنشان گفتند:
دیو با تو خمز ضروریه داره، با پارو ضروریه داره، با اونمو باید مطلب سربنده های شیاقی شده، سلاوا ماده بیا برده، باید با ما همکاری شود، بنده ما جور شود، با مردمی ما کار پیدا شود.
نام محمودین از ولایت لغمان. دیقانم با ترکتور ضروریه داره، با سربنده ضروریه داره، جویارک باید پاک شود برما. اصلاتی که بدست میاریم و خراب میشه مثل پیاز، کچالو، باید بجاش تو را جور شود.
معین وزارت مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفت: اگر در لغمان کوکنار صفر گردد، $1,000,000 امتیازی برای ولایت لغمان داده خواهد شد که بعداً طبق ضرورت‌های مردم در حل مشکلات مردم به مصرف خواهد رسید. سفیر آمریکا و همراهانش از لیسه مستوره لغمان و یک کلینیک صحی که با کمک و همکاری آمریکا ساخته شده بودند نیز بازدید نمود. مردم گفتند توقع داشتند که سفیر آمریکا غرض افتتاح کدام پروژه بزرگ به لغمان آمده باشد، اما وی هیچ نوع پروژه را افتتاح نمود. سفیر آمریکا گفت: آنها از این به بعد با دولت کمک می نمایند و دولت مسئولیت دارد که پروژه ها را دیزاین، تطبیق و افتتاح نماید.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
و اکنون به رویدادهای جهان نگاه می اندازیم. اکثر تظاهر کنندگان از میدان تحریر در قاهره مصر خارج شدند بعد از اینکه شورای عالی نظامی مصر وعده کرد که پارلمان را منحل می سازد و قانون اساسی را مورد تعلیق قرار می دهد. اکثریت تظاهر کنندگان به جز از یک تعداد کم میدان تحریر را در وسط قاهره ترک گفتند. سلطان محمد سرور گزارش دارد در همین مورد به این شرح:
اکثریت تظاهر کنندگان بعد از اینکه شورای نظامی وعده نمود که پارلمان را منحل و قانون اساسی را مورد تعلیق قرار می دهد، میدان تحریر را ترک گفتند. شورای عالی قوای مسلح مصر در اعلامیه تلویزیونی روز یکشنبه خود گفت که مدت 6 ماه یا تا برگزاری انتخابات در قدرت خواهد بود. کابینه ای که در ایام اخیر اقتدار حسنی مبارک تعیین شده بود، امور دولت را به پیش خواهد برد، اما اکنون به شورای نظامی گزارش خواهد داد. تظاهر کنندگان که پارلمان و قانون اساسی هر دو را فاسد می‌بینند، از اعلامیه اردو استقبال کردند. یک تن از باشندگان قاهره به نام حسن علایدی به آژانس خبری رویترز چنین گفت:
و ما وصل له المجلس الاعلى للقوات المسلحه بتعليق عمل الدستور.
چیزی را که شورای عالی قوای مسلح در مورد وضع قانون جدید کشور، انحلال پارلمان و آغاز زندگی نوین با اعلاترین معیارهای آزادی فیصله کرده، آرزوی مردم می باشد. مصر این مسیر را آغاز کرده و با آرامی و اطمینان به سمت درست حرکت می کند.
اول ثوره و مشی على خطوات ثابته هادئه مدروسه و كل الشعب اعتقد ان ده نبض الشعب كله.
اردوی مصر سعی داشت شمار از تظاهر کنندگان سرسخت را که خواهان سپردن قدرت به یک حکومت غیر نظامی هستند از میدان تحریر دور سازد. برخی از تظاهر کنندگان یک انجمنی را به نام شورای امانتداری تأسیس کرده اند تا اهداف انقلاب را دنبال کرده اردو را همواره تحت فشار نگه دارند. اکثریت مصریان مایل برگشت به زندگی عادی هستند. اکثریت دکانها و بازارها در قاهره بازگشوده شده اند و تاجران آرزو دارند که ناآرامی ها خاتمه یابند. صدر اعظم احمد شفیق روز یکشنبه گفت که تحکیم امنیت و وارد کردن تسهیلات در زندگی روزمره مردم از اولویات شماره یک حکومت کنونی مجری امور دولت می باشد. اما رسیدن به ثبات و آرامی هنوز هم راه پرخم و پیچی دارد. تظاهرات خیابانی که منجر به سقوط رژیم حسنی مبارک شد، یک سلسله اعتصابات کارگری به دنبال دارد. کارگران خواهان رسیدگی به حقوقشان، شرایط بهتر زندگی و جلوگیری از فساد اداری هستند. صدها نفر از کارمندان بانک اسکندریه جلوی یک شعبه این بانک در قاهره مظاهره کرده، خواهان کنارگیری مدیران بانک شدند. کارمندان ترانسپورت دولتی و سازمان جوانان و ورزش هم روز دوشنبه تظاهرات جداگانه‌ای را در قاهره بر راه انداختند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
روی صفحه اینترنت هم رادیو آزادی را شنیده میتونین. رئیس جمهور باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما مدال آزادی سال 2010 را به تاریخ 15 فوریه به خانم لیبی لیتل تقدیم خواهد کرد، یعنی فردا. مدال آزادی عالی ترین مدال ایالات متحده آمریکاست. دکتر تام لیتل الی تاریخ مرگش که 5 آگوست 2010 بود، عضو تیم مؤسسه IAM بود و به همراه خانمش 34 سال در افغانستان کار کرده بود. دکتر تام لیتل سرگروپ تیم مراقبت چشم بود که جهت تداوی مریضان به نورستان سفر کرده بود و در راه بازگشت از طرف افراد مسلح ناشناس به تاریخ 5 آگوست سال گذشته به قتل رسید. و اکنون هم سر میزنیم و خبری میگیریم از رویدادها در مصر. گزارش ها میرسانند که از ایران با معذرت، رئیس جمهور ترکیه عبدالله‌گل همراه با هیئت مهمی از تاجران ترکی به ایران سفر کرده است. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از ایران، در این سفر عبدالله‌گل را در حدود 200 تن از تاجران ترکی همراهی میکنند. سید احسان از ایران گزارش میدهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران در ابتدای نشست خبری در مورد حجم مبادلات اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه در سال جاری و همچنان تحولات اخیر منطقه نیز اشاره نموده و گفت
حجم روابط تجاری ما در سال گذشته از 10 میلیارد دلار تجاوز کرد و مصمم هستیم که با همکاری همه جانبه این رو به سرعت به مرز 30 میلیارد دلار در سال برسونیم و این علاوه بر سرمایه‌گذاری هایی است که در زمینه‌های گوناگون در برق و در انرژی داره انجام میشه. در همکاری‌های منطقه‌ای کارهای بسیار خوبی داره انجام میشه. دیدگاه مشترک ما و همکاری‌های ما به نفع صلح و امنیت و توسعه همکاری‌ها در منطقه است.
عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه هم در نشست خبری مشترک با قدردانی از همتای ایرانی خود، ایران و ترکیه را دارای مشترکات فرهنگی و تاریخی دانسته و با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت در منطقه ما، خصوصا منطقه خاورمیانه و جهان اسلام، ما شاهد یک تغییرات ریشه‌ای و اساسی هستیم. در این مورد با آقای احمد نژاد رئیس جمهور ایران نیز موضوع بحث و بررسی شد. دیدگاه من این است که در عصر ارتباطات نمی شود که چیز را از مردم پنهان کرد و در این دوره هم طبیعی است که مردم به همه زوایای موضوعات واقف هستند. رئیس جمهور ترکیه با اشاره به کنفرانس اسلامی 2003 میلادی در تهران نیز افزود من در آن موقع مسائل را ارزیابی کردم و در آنجا بدون اشاره به کشور خاصی گفتم که بایستی همه یک ارزیابی از واقعیت‌های داخلی خودمان داشته باشیم و خواسته های ملت‌ها را نیز باید مورد توجه قرار دهیم و اصلاحات سیاسی و اقتصادی را همسو با خواسته های ملت‌ها قرار بدهیم. در غیر آن این ملت‌هاست که در جهت احقاق حقوقشان وارد عمل می‌شوند. باید گفت سفر عبدالله گل به ایران 3 روزه اینمان شده و در این سفر حدود 300 تن از تاجران، نمایندگان پارلمان، فرهنگیان، خبرنگاران و تعدادی از وزرای کابینه این کشور رئیس جمهور ترکیه را در تهران همراهی میکنند. سید احسان، رادیو آزادی، ایران.
رادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم.
بله چشم، برای نامه های قشنگ شما هستیم. همچنان شما میتونین از طریق ایمیل با ما در تماس شوین. شما آدرس ایمیل رادیو آزادی روی صفحه اینترنت ما هست و آدرس صفحه اینترنت رادیو آزادی هم هست www.azadiradio.org. ما ایست آیست رسیدیم به پایان ای برنامه. به برنامه دیگر رادیو آزادی فردا ساعت صبح آغاز خواهد شد. اکنون ما امید مرزبان و همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و خواب راحت با شما آرزو داریم.